شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې بری د شفیق یار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. شی چاري وړاندې به واورئ چې د عبدالله عبدالله په مشه انتخاباتي ډله وی د انتخابات خپلواک کمیسیون ته په 15 برخو کې ستونزې بیان کړي دي تر څو د دې ستونزو غم وخوړل شي. د خپلواک کمیسیون نظر مو هم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته یې درسره شریکوو. خبرونه اجمل اندوروي.
یونما د ولسمشۍ د انتخاباتو د نوماندانو د شورا هغه نیوکه رد کړه چې وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت خپله بې طرفي نه ده ساتلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه په ننګرهار کې 299 داعش جنګیالي او د دوی د کورنیو غړي د ملي اردو ځواکونو ته تسلیم شوي دي. او د جرمني څخه لسګونه اذربایجاني وګړي باکو ته استول شوي. یونما د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا هغه نیوکه رد کړه چې وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت خپله بې طرفي نه ده رعایت کړې. د ولسمشیزو انتخاباتو د کاندیدانو شورا په یو لیک کې ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د ځینو ځانګړو موضوعاتو په تړاو د خپلې بې طرفۍ په ساتلو کې پاتې راغلی. د شورا چې د اشرف غنی او عبدالله پرته یې 12 کاندیدان غړیتوب لري یوناما ته یې پاستولي لیک کې ویلي چې ملګري ملتونه باید د خپلو ټاکل شوو اصول له مخې په ملي او نړیوالو چارو کې بې طرفي وساتي. په لیک کې ویل شوي چې د کاندیدانو شورا وړاندې هم په شفافي او کتبي ډول له یوناما غوښتي چې د تیرو ټاکنو اعتبار او روڼوالی وارزوي، خو سره له دې هم دا لیک وایي چې غوښتنه یې له پامه غورځول کېږي. یوناما بیا د دغه لیک په ځواب کې پر خپل ټویټر لیکلی، د یوناما لسل پسلو بې طرفۍ او خپلواکۍ ډاډ مندي، موږ د خپلواکو ټاکنیزو بنسټونو او پرانستي بهیر ملاتړ کوو، نه د کومې ځانګړې سیاسي ډلې. یوناما ویلي هر څوک چې یوناما کې د چینل جوړولو ادعا کوي ناسمه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه په ننګرهار کې 299 داعش جنګیالي او د دوی د کورنیو غړي د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان رستیال فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان ځواکونو د ځپونکو عملیاتو او پوځي فشارونو په پایله کې د چین ولسوالۍ کې 2 داعش وسلوال له 50 پیرمنو او 69 ماشومانو سره یو ځای ملي اردو ته تسلیم شول. د ښاغلي امان په وینا په تسلیم شو کې بهرنیت به هم شامل دي.
دو مرد 51 زن و 96 کودک میشه که در مجموع 229 نفر.
فواد امان وی په دوی کې 2 سړی، 50 مېرمنې او 69 ماشومان شامل دي. ډېری بهرني وګړي دي چې پکې د تاجکستان او پاکستان اتباع شامل دي. په روسي کې په ننګرهار کې حکومتي لوري ته د بهرنیو په شمول د داعش ته جنگیالیو د تسلیمېدو لړۍ چټکه شوې ده. ښاغلي امان په وینا په څو اونیو کې د داعش شاوخوا 1520 غړي په بیلابیلو جوبو کې چې جنگیالي ښځې او ماشومان پکې شامل دي حکومتي لوري ته تسلیم شوي. که څه هم د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود نرابید رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ ویل داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې، خو د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې د دې ډلې د فعالیتونو په اړه لا هم اندېښنې شته. اخوا د ناټو مومن شوي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روزي څو دا خبره باوري کړي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هیڅکله په افغانستان کې د پښې د ټینګېدو ځای ونه مومي. چارواکي وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیه قمندان محمد افضل حکیمي له 3 ساعتونکو سره نن سهار د بغلان ولایت په یو کوتل کې وشل شوی. د بغلان د پولیسو وایاند احمد جاوید بشارت ازادي رډیو ته ویل پر حکیمي هغه مهال برید وشو کله چې له جلګې ولسوالۍ څخه د تخار په ورسج ولسوالۍ کې خپل کار ته پلاره وو. بشارت بریدګر د حکومت وسلوال مخالفان بللي. په برید کې پر حکیمي سربیره د هغه 3 ساعتونکو هم وشل شوی. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د سالنګونو د ساتنې او څارې اداروي د زیاتې واورې د ورېدو له کبله د سالنګ لویه لاره د بروړونکو موټرو لپاره تړل شوې. د دې ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې د پرون ورځې راهیسې په جنوبي او شمالي سالنګ د واورو ورخ دوام لري او شاوخوا 50 سانتي متره واوره ورېدلې. د نوموړي په وینا د ترافیکي ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره یې د سالنګ لویه لاره د بروړونکو موټرو په وړاندې تړلې. ولیزاده په نورو موټر چلوونکو هم غږ کړی چې که غواړي د سالنګ له لارې تیر شي باید ژمني وسایل په ځانګړې توګه د ټایرونو لپاره ځانګړي د واورې زنځیرونه ولري. د پاکستان په جنوبی صحرایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو ورېدو او د تندرونو پریوتو تر 20 زیات کسان وشل. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی وایي چارواکو په سیمه کې بلنه حالت اعلان کړی او د سند ایالت د تار دښتې ته یې ژغورونکي ډلې استولې دي. پاکستاني ډان رسپانې رپورټ ورکړی چې د تندرونو د پریوتو ورپسې په اغېزمنه شوې سیمه کې اورلګیدنې سلګونه څاروي هم وشلې دي. جرمنی لسګونه اذربایجاني وګړي بیرته اذربایجان ته استولې. تر دې مخکې په جرمنی کې د غیر قانوني کډوالو د موندلو لپاره د پولیسو د چاپو ریپورټونه ورکړل شوی وو. د اذربایجان د کډوالو دولتي ادارې د جمعې په ورځ وویل یو شپېته ازري وګړي له جرمني څخه په یو چارټر شوي الوتکه کې بیرته باکو ته استول شوي. د دې ادارې په وینا دا ټول بې اسنادو اذربایجانیان دي او د هغې هوکړې له مخې اذربایجان ته بیرته استول شوي چې دا هیواد یې له اروپایي ټولنې سره لري. په دې ډله کې 22 نارینه، 13 ښځې او 21 ماشومان دي. او د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیا کې د پام وړ زیاتوالی راوسته. اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالی بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد له جدي ستونزو سره مخ دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د سبا ته هم پالنې انتخاباتي ډلې خپل وړاندیزونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته بیان کړل. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکو او د کمیسون نظر به در سره شریک کړو. په لښکرګه کې د برېښنا ریاست دروازه اعتراض کوونکو تړلې ده. د برېښنا رئیس وایي که دفتر خلاص نشي ستونزې به یې پسې پراخ شي.
ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي. موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه سوړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بېخي ودرېږي.
پلوګر کې د شوانزی پر سلګ د شوانزیو پر سلګونو هلکانو د جنسي تیری ادعا شوې ده. د لوګر والی وایي
ته معلومات چې ما کړی دي یو اتهام دی. بیا هم کوم نظر چې حیات راوي دا موضوع به زه داسې جدي نه سم چې هر څوک چې مرتکب د جرم هغه به سرونوز ته معرفي کېږي.
د افغانستان کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز څخه پرله پسې لوبې بایللې. موضوع مو د کرکټ بورډ له ویان سره شریکه کړې.
چې غټ لوبډلو سره د ستر لوبډلو سره مخامخ کیږي، خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
د سبات هم پلنې ټاکنیزه ډله ادعا کوي چې په انتخاباتو کې د نږدې 2500 خیالي محلونو رای سیستم ته انتقال شوی دی. د دغه ډلې مرستیال اسدالله سعادتی نن په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د یاد شمیر محلونو هیڅ ډول معلومات نشته، حکومت سونی د موجودیت خبره کوي. لدی سره د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا د سبات هوام پالنې ډلې څرګندونه ردوي او وایي چې واځي د طرز العمل مطابق بایومټریک رای حسابي شي او حق به حقدار ته ورسوي. نور حال د کابل د فیروزی عزیزی پراپور کې
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټکنیزي ډلې له رسنیو سره هغه 15 مسایل شریک کړل چې په وینا یې له انتخابات خپلواک کمیسیون سره پر اختلافات روان دي. د دغه ډلې مرستیال اسدالله سعادتی وویل چې کمیسیون باید د خیالي محلونو د رایو په تړه وضاحت ورکړي.
2400 محلونو د موجودیت ادعا کیږي چې شته، خو د دغه محلونو د موجودیت په اړه تر دې دمه هیڅوک نه پوهیدل. د دغه خیالي محلونو اساسي ستونزه دا ده چې د اشخاصو هیڅ ډول بایومتریکي معلومات چې د قانون طرز العمل او لوایحو په اساس وي نشته.
در مورد این 2400 چند محل وجود نداره.
خغلی سعادتی څلور نور موارد چې د خبره د کمیسون او دوی ترمنځ د اختلافاتو لامل ګرځیدلی، د انتخاباتو د ورځې له وخت اضافه درایو اضافه کول، د 50,000 هغه رای موجودیت چې معلوماتي تکراری دي، د رای ورکولو د ځای په خلاف په کورونو کې د صندوقونو ډکول، او بل دا چې د لادرکه شویو بایومتریک دزګاو په تړاو څرنولې ته هیڅوک نه دی ورپېژندل شوی یاد کړل. د ثبات او همپالنې ډلې ټینګار وکړ چې کمیسون او نړیوال اړوند بنسټونه دي د رایو د شفافیت په برخه کې دوی ته وضاحت ورکړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی بیا د یادې ډلې خبرې ردوي او وایي چې د انتخاباتي قانون او طرز العمل په اساس دغه پروسه پرمخ ځي.
انتخاباتي نفرم بعضې موارد مطرح میکنه.
یو شمېر انتخاباتی ټیکټونه ځینې مسائل مطرح کوي، خو زموږ هدف دا دی چې حق حقدار ته ورسوو او هغه رای چې زموږ د طرز العمل او انتخاباتي قانون سره مطابقت لري هغه ته مشروعیت او اعتبار ورکړو، او نور رای موږ ته په هیڅ ډول د منلو نه دي.
د تیرې پنجشنبه په شپه هم د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش پروسې په تړاو د ولسمشرۍ کاندیدانو د اعتراضونو لپاره د انتخاباتو کمیسیون له دوی سره ناست درلوده. د دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب رحمان ننګ په خبره کاندیدانو ته د 240 زره هغو رایو په تړاو په دې غونډه کې معلومات ورکړل شو چې دوی په اړه اعتراض درلود. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څو ورځې مخکې له کابله د سیاسي فعالانو یوه ډله چې ځان ته د سوله دوستو افغانانو ګروپ وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. په دې ډله افغانانو کې د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون هم شامل و. ښاغلی یون له احمد تکل سره په مرکه کې وویل د طالبانو له مشرانو سره تر کتنې او خبرو وروسته د ده په باور د طالبانو په فکر کې ژور بدلون راغلی. ښاغلی یون د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په دوحه کې له طالبانو سره څه ویلي.
قطر کې خو موږ طالبانو سره درې ورځې متواترې خبرې وکړې، هغوی مشرتابه سره، مذاکراتي ټیم سره، سیاسي دفتر غړو سره خبرې ویلې زیاتې وې. نو ټول هغه تشویشونه چې د هیوادوالو سره مطرح دي هغه موږ ته مطرح کړل چې اندک نظام به څنګه کېږي، د سولې بهیر به څنګه کېږي، خارجیانو سره مذاکرات به څنګه کېږي، اوربند به څنګه کېږي، دا ټول مسایل هم په زیاتو سره سره مطرح کړل. خو موږ چې فکر کوو د په ذهنیت کې د زیات تاریخ غلای او د افغانستان له حالاتو واقف دي، او د خپل خبرو کې څرګنده کړ چې هغه پیښه چې په خاطر کار شوی او بیا نتي کړی دی په پیښه شوی.
کله چې تاسو وایي ذهني بدلون په طالبانو کې راغلی، څه ډول بدلون؟ مثلا نجونو ته به اجازه د کار او درس ورکي، مثلا د بشري حقوقو مسایل دي، ډیر نور مسایل چې نړیوالو تل پر دوی انتقادونه کړی دي.
یوه تعلیم مثلا سره مونږ یاد کړ، عام تعلیم سره کوي، تعلیم یو کمیسیون لري، اغه ټول مشکلات چې دی هغه تر اوسه چې دوی چې کوم هدف پورې زموږ وسته هغه لپاره موږ اوس هم زمينه برابر کړی. حتی دا چې ویل چې هغه مکتبونه چې قراردادونه شوی دي په ولایاتو کې یا په صحت په برخه کې خلک ته کار نه کوي، مګر پیسې حکومت نه وهي، موږ د رڼایي د شفافیت لپاره میکانیزم جوړ کړی.
تر اوسه پورې له افغان حکومت سره خبره نه ده کړې، دې ته څه ځواب درلود؟
دې ته خو دې دا ځواب درشي، دا افغان حکومت چې دا د ریکابل اداره وي چې دا پورا صلاحیت نه لري. یعنی کله چې موږ خبرو ته نتیجې ته عمر شي چې بهرنۍ لور یې هغه تایید نه کړي، خبرې به په دې صفه معنا ورکړي.
مګر یون صاحب، فرق د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هغه د ملګرو او همدرز د هغو جهادي قومندانانو چې دوی په مسکو او نورو ځایونو کې ورسره ولیدل څه دی؟
او دوی خو وایي چې د افغان په توګه موږ تاسو ګورو، د افغان په توګه ته کولای شي هغه ولایت د حکومت یو برخه په توګه، او دا حکومت چې دا هغه هو بشپړ نمایندګي نه کوي، د ټول ولس او بل څه د دې صلاحیت نه لري چې هغه غټې مسلې چې د بهرنیانو د اشغال په اعتبار باندې مطرح دي، هغه د دې صلاحیت نه لري ځکه د دې په اصطلاح چې د اشغال په نتیجه کې رامنځته شوی.
روانې جګړې او له اوربان نه د طالبانو د دوامدار په څنګ کې دو مسلې ته په پام سره ستاسو نظر څه دی چې طالبان سولې ته څومره ژمن دي؟
یعنی دوی له خبرو خدای سرګندل شي دی وي چې جګړه دروم بار په منګه ده، نو موږ ته ټول نه زیات دي تلواله یو او ځکه چې موږ د ولس په مېش کې شي وو دی د درنو بمباري په لږه کې ورس دي تاوان ګوري. نو دوی وي چې موږ دا حکومت سره دی اوربندوم شي مسله په دې څنګه دی هغه کې تایید او فیصله امریکي کله بهرنۍ سره تړون لاسلیک شو دی غوډه وطن خبره یقیني شو او خپل پیسول په دې کې دا وطن خو د یو ورځ کې نه ده، میاش کې نه ده، دا یو زماني وطن په بر کې نشي. په دې ته زماني وطن چې موږ ټول نور سره حکومت په ګډون باندې خبرو ته تیار یو.
اسماعیل یون د کابل پانتون استاد چې په روسیو کې له یو شمېر طالب پلو سیاسيونو سره قطر ته تللی وو او د طالبانو له استازو سره یې کتلی وو.
ازادي خبری مجله اوري.
د لوګر ولایت والی د دغه ولایت د مدني ټولنې رئیس لوري په یو شمېر شوانځیو کې د جنسي استفادې په اړه د یوې څېړنې د خبرولو په غبرګون کې وایي که دغه څېړنه غلطه ثابته شي د مدني ټولنې مشر به سزا وګوري. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د یو تحقیق لمخې په دې ورستیو کې په دغه ولایت کې پښپړو شونځو کې د شونکو لورې تر 1500 په زیاتو زده کوونکو جنسي تیری شوې دي. د لوګر ولایت والی محمد انور اساقزی ازادي راډیو ته وویل هغه پلاوی چې دغه تحقیق د څېړلو لپاره ټاکل شوی تر دې دمه نه دی توانېدلی چې د مدني ټولنې له مشر سره خبرې وکړي. فیروز عزیزی راپور لري.
د لوګر ولایت په خوانځیو کې له 1500 زیات زده کوونکو د جنسي تیری د راپور د خبرولو په تړاو د دغه ولایت والی وایي چې دغه راپور د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی. محمد انور اساقزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه راپور کې مطرح شوی داګانې ناسمې دي او باید د لوګر ولایت د مدني ټولنې مسول چې دغه راپور یې له رسنیو سره شریک کړی دا ادعا ثابته کړي. د نوموړي په خبره د مدني ټولنې د رئیس د ټلیفون د بندوالي له امله د څېړلو پلاوی بریالی شوی نه دی چې ورسره اړیکه ونیسي.
د دې موضوع لپاره موږ یو واحد توجیف کړی دی او دا موضوع موږ ډېره جدي نیولې ده. هر څه معلومات چې ما کړی دی یو اتهام دی. بیا ما کوم نظر چې حیات راوي دا موضوع به زداسې جدي نیسم چې یوه ورځ به هر څوک چې مرتکب د جرم هغه به سرنوزي ته معرفي کېږي او خپله سزا به ویني.
په دې وروستیو کې ګارډین ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني ټولنې د شبکې د تحقیق پر اساس یو راپور خپور کړ چې د بچه بازانو د یوې کړۍ لوري د لوګر ولایت په شپږو ښوونځیو کې پر 1500 شپږڅلوېښت زده کوونکو جنسي تیری شوي دي. په دې راپور کې دا شوې پر هغو ماشومانو چې جنسي تیری شوي د هغوی د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته 15 ماشومان یې د کورنۍ لوري وژل شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې راغلي د لوګر ولایت مدني ټولنې دغه مسله له هغه وروسته افشا کړه چې په دې اړه یې نږدې 100 ویډیوګانې له خواله رسنیو ترلاسه کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت د مدني ټولنې د شبکې دغه تحقیق ته د شک په سترګه ګوري. د دغه وزارت ویاند نوریا نصحت وایي هغه څه چې دغه شبکې خبر کړي یو بشپړ تحقیق نه دی ځکه د نوموړي په خبره د څېړنې شیوه کافي اسناد او دا چې په دغه تحقیق کې له څو کسانو سره خبرې شوي څرګنده نه ده. د غلې نصحت په خبره له دې سربیره د دغو اداګانو د څېړلو لپاره یو پلاوی له کابل نه لوګار ته تللی دی. موږ په دې اړه اداګانې ردوو خو په اړه یې تحقیق کوو. وروسته به خپلې موندنې له رسنیو سره شریکې کړو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د لوګار ولایت د مدني ټولنې شبکې له رئیس محمد موسی محمودي سره مرکه وکړي خو د نوموړي د ټلیفون د بندوالي له امله بریالی نه شوه. د افغانستان د بشري حقونو سازمان په لوګر ولایت کې پر ماشومانو جنسي تیری په اړه خپور شوی تحقیق بوګنوونکی وباله. د دغه سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل په دغو شان قضیو کې دا راپور خپرول بې سارۍ نه دی او افغان حکومت باید عاملینو ته سزا ورکړي.
د هلمند برښنا رئیس وایي که د ریاست دروازه خلاصه نشي پر 1600 کورونیو برښنا بندیشي. نږدې درې اونۍ کېږي چې د لشکرګاه یو شمېر اوسېدونکو د برښنا ریاست دروازه تړلې ده او د برق د لوړې تعرفې د کښته کولو غوښتنه کوي. دوی چې د ریاست مخې ته خیمه وهلې ده د برښنا د ریاست مامورین کارتنه پرېږدي. په خیمه کې ناست کسان څه وایي؟ په دې اړه نور حال له لشکرګاه د الیاس تایی پراپور کې.
پلشکرګه کې د برښنا د ریاست مخې ته د اعتراض د خیمې درېمه اونۍ پر کېږي خو د لوړې تعرفې پر سر راپورته شوې لانجه لا هم نه ده ورسوي. د هلمند د برښنا رئیس ویدلال زی وایي که تر څو نور ورځو پورې هم د دوی د ریاست دروازه تړلې پاتې شي پر لشکرګه برښنا بندیږي. ښاغلی علیزی چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی اداري کارونه باندې یو شمېر وسایل خراب دي او د موټرونو تیل یې خلاص شوي دي چې دا کار د برښنا د خدمتونو مخه ډب کولی شي.
روغنیات مو خلاصېږي، موټران مو ترمیم ته ضرورت لري او همدارنګه زموږ میاشتنۍ بودیجه باید مشترکه وسي. موږ باید هغه اسناد جوړ کړو، مرکز ته ولېږو، د هغه څخه وروسته موږ ته باید هغه روپۍ راواسته وسي، موږ د راوباسو. ولې ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي، تران مخرب دي چې موږ هغه کوم اداري پروسس مختنه سوړلای، اداري اصول مختنه سوړلای، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات به شو درېږي.
د برښنا رسول په نږدې ورځو کې د دوی لوړ پوره هات لشکرګاه ته راځي چې د موتورزونو سره روانه لنجه حال او د برښنا د پر مناسب قیمت وټاکي. د لشکرګاه د برښنا هر کیلو وات په شپږ امریکایي سنت دی چې د ازبکستان او ترکمنستان تر وارداتي برښنا دوه امریکایي سنت ګران ده. مترزان وای تر غوچ د کجکی د برښنا تعرفه د وارداتي طریقې کم سوې نه وي، اعتراض ته دوام ورکوي.
زموږ خیمه به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې زموږ د بیل قیمت ارزان نه شي. موږ د خیمه ته دوام ورکو او زموږ د ډیزلی برخ یا وارداتي برخ باید فرق وسی. باور وکړه سل ډیر ظلمونه زموږ سره روان دي، ستر ظلمونه زموږ سره د هلمندیانو سره کیږي. نو دا خیمه به او دا کنټینر به تر هغه وخته پورې دوام کوي تر څو چې زموږ ته یو مثبت جواب رانه کړي.
ویل کیږي د هغه ترکی کمپنی سره په قرارداد کې د کجکي هر کیلو واټ برېښنا په 6 سنټه منل سوی دی چې دامګړی د برېښنا د تولید د دوهم فابریکې او د بند د دوهم پاس کارونه کوي. دا قرارداد د جمهوری ریاست او ترکی واویا کمپنی ترمنځ سوی دی. اوس که حکومت د لشکرګاه د اوسیدونکو سره د جوړې په خاطر د برېښنا قیمت راکښته کوي، اړ دی چې د بلې لارې د ترکی کمپنی د هر کیلو واټ 6 امریکایي سنټه ور برابر کړي. مودیر استای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې د هند په لکنو کې د ویسټ انډیز د لوبډلې قربانه ده، تر اوسه 3 ورځنۍ او 1 شلووره مسابقه بایللې ده. دغه پرله پسې ماتو د کرکټ ځینو مینوالو ته پوښتنې پیدا کړې او غواړي چې په علت یې وپوهي شي. اسمت څاروان په دې موضوع د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه کړې. شغلی هوتک د مرکې په پیل کې وویل
کرکټ کې ګټل او بایلل شته، دا په هر سپورت یا په هر ورزش کې شته. خو که ټول لوبو ته وګورو، افغان لوبغاړو په هر لوبه کې کوښښ وکړ چې تر بریا ورسیږي، خو اخوا ته وست انډیز په دغه لوبو کې رښتیا هم د پام وړ ډېرې ښې لوبې وکولې. خو هیره دې نه وي چې له دې وړاندې افغانستان د بنګلادیش پر وړاندې سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده او 2 جامونه په دې وروستیو کې هېواد ته راوړي دي.
بلې، او تاسو په دې کې شک نشته چې په لوبه کې یو طرف غټي خامخه، یو څوک به غټي، یو څوک به بایلي، لکن په خو د ځینو خلکو په نظر داسې نه و شوې. په نړیوال جام کې 9 لوبې پرلپسې و بایللې، ورپسې بستندي سره 3 لوبې پرلپسې و بایللې. د ځینو خلکو لپاره دا سوال دی چې ولې داسې کیږي. دوی داسې فکر کوي چې ممکن د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو روحیه کمزوري شوي وي.
د افغانستان کرکټ لوبډله هغه لوبډله چې په ډیره کمه موده کې ډیر ستر هیوادونه مات کړي دي. دا منو چې زموږ هیوادوال د خپل لوبډله نه ډیر توقعات لري. وخت نا وخت په دغه شانت لوبو کې لوبډله د مات سره مخامخ کیږي. که تاسو یو بیلګه ووایم، د بیلګه په توګه زه د خپل هیوادوال نه دا غوښتنه کوم چې د خپل لوبډله هڅونه وکړي په هر حالت کې. ځکه یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په 4 لوبو کې پله پسې ماتې ورکړې وه. په 5 لوبو کې هم زیمبابوي له مات سره مخامخ و، اما بیا هم تر روسي او شیبو پورې دا غوي خلکو خپل لوبغاړه هڅوله. نو ان شاء الله چې پراتنکي به افغان لوبغاړه وکول شي چې تر بریا ورسیږي.
فکر نه کوي چې په روسي شلوواره مسابقه کې بیا افغانستان په ټیم کې تغیرات ډیر مناسب نه ول او ځکه شلوواره مسابقه وبایلله.
وست انډیز هم د شلوواره لوبو یو پیاوړې لوبغاړه ده. او وست انډیز وړه لوبغاړه نه ده، ضعیف لوبغاړه نه ده، غټه لوبغاړه ده او قویلو دلدا. وخت نا وخت په دې لوبو کې به موږ غوي ته ماته ورکو او دا شانتي به افغانستان هم له ماسره مخامخ کیږي. دا ویلو چې افغانستان اوس هغه پړاو ته داخل شوی ده چې د ډیرو سترو هیوادونو سره د غټو هیوادونو سره به لوبي کوي. نو خامخا به کوښښ وکړي چې افغانستان خپل لوبي وګټي. خو چې غټو لوبلو سره د سترو لوبلو سره مخامخ کیږي، خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک افغانستان سبا له ویسټ انډیز سره بل د شلو ورونو لوبه لري.
ستاسو لا پیغامونو
زابل ولایت سنینو سوالی څخه خبره کوم. د افغان په نامه مشرانو کدايش ک طالب کاکانی کده دولت د اقتصاد مشران و نور بس د خدای په خاطر باندې تاسو خپل مشران په خارج کې په تعلیم روزي او په ځنګو کې مغټوي. موږ د افغانان بچان چې تاسو وګورئ په چلو حلال سو، په اور کې شهیدان سو، په اوبو کې شهیدان سو، په کانټینرو کې شهیدان سو، په دریابو کې شهیدان سو، په مینو وختل تار رقم چې مرګ یا نور خوندونه پراخي. او تاسو بیا هم ځان ته مشران وایس او افغانان وایس او مسلمانان وایس. نو دا خو هیڅ مسلمانۍ او افغانیت نه ده. نور که افغانانو ته سوله رانه ولي، اوربند رانه ولي، تر خپلو ګټو تیر نه شي، ولله که یا مسلمانان یاست یا افغانان یاست یا مشران یاست یا امیران یاست، خواهش کوم چې پیغام سبسکرایب کړئ. والسلام، په احترام.
ورورا واشیر ولسوالی د هلمند ولایت سمې اړیکې رسنی ولې د محمد ابراهیم امریم دغه وامه د زموږ مکتبونه جوړ شي او مرتمجمان راولي او زموږ سړک دی جوړ شو د زموږ سړک دوه واره ولایت ورغلی ورورا هر ځای ورغلی زموږ نمبر چې پروژه اوسی چې په ناسو خو دا زموږ خبرې تر مکمل ورسوې سای په ما
ته دانګام د ولسوالۍ نه خبرې کوم په دې زمونږ پرایو باندې چې دا کوم ریشخان او هلکی کې داسې چری نو هر څوک چې ګټون کوي کې زما راي دی به ته واپس راکې ځاغه تړو راي ورکوم نه ځکه چې دا ریشخان او هلدي چې مې چې تیریږي او نن نه اعلان وو سبا اعلان وو دا هغه شی دا چې دا خدای کمی سونیه به خې ختمول غواړي او یا زمونږ نو د افغانانو په دې مزدوم پولیس پرایو باندې ملنډ نه وي وسلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په پاکستان کې تیر شپه ډیر خونړی و د هند سرحد ته نږدې پټار نومې دشته کې د تالند او برېښنا د پریبتو پیښو لشتر لږه اتلس کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د پاکستان په ټار دښته کې تیر شپه د تندر د پریوتو خونړۍ پیښو لږ تر لږه اتلس کسان ووژل او د دې سیمې په ګڼ شمېر کلیو بانډو کې ویره خوره کړه. د سختو ورښتونو له کبله تالنده او برېښنا وشوه او ورسره د دې کلیو پر ګڼ شمېر کورونو تندرونه راپرېوتل چې تر ټولو درانه هغه یې په اتلسو بېلابېلو سیمو کې و. امنیتی چارواکو ویلي دي چې د تندرونو د استوګنې ګڼ کورونه ویجاړ کړل. دا ورښتونه هومره درانه و چې د هوا پیژندنې د ادارې چارواکو وویل ښایي دا له اقلیمي بدلونونو سره تړلې پېښه وي. د ټار دښتې د ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالله احمد فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې په سیمه کې تر اوسه د اتلسو کسانو مړینه تایید شوې ده. ټار دښته د سند په جنوبی ایالت کې پرته ولسوالۍ ده چې شاوخوا 2000 کیلومتر مربع مساحت لري. احمد وایي افسرانو یې ورته ویلي دي چې د واړه اتلسو مړینو علت تالندې او تندرونه و. ټار په سند ایالت کې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحد کې پراته دښته ده. د دې سیمې اوسیدونکي ډیری بېوزلې دي او کروندې د منسون د بارانونو په فصل پورې تړلې دي. د منسون په موسم کې هر کال په دې سیمو کې درانه ورښتونه کیږي. خو په کراچۍ کې د هوا پیژندنې د ادارې جګپوړی چارواکی ډاکټر سعید سرفراز وایي په نومبر میاشت کې دا ډول ورښتونه او دومره زورورې تالندې بې ساري دي. ډاکټر سرفراز وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. خدای زیاتوي چې ښایي د دښتې پر سر تودې هوا د سړې هوا له هغې څپې سره ټکر کړی وي چې د ایران له خاورې دې سیمې ته رسېدلې او طوفان یې جوړ کړی. ډاکټر سرفراز په عین حال کې وایي چې اقلیمي بدلون هم یو بل علت کېدای شي. د یادونې وړ ده چې په برتانیا کې هم په متوسط ډول درې کسان هر کال د تندرونو د پریوتو په پیښو کې مړه کیږي. خو په یو ځل د دومره ډیرو تندرونو د راپریوتو په اړه هیڅکله هم راپور نه دی ورکړل شوی.
ځینې راپورونه وایي چې د ټکې له امله په پا پاکستان کې وبښتنه مړه شوي دي. تاسو به ډېر اورېدلي وي چې یو کس ته څوک مډال ورکوي. خدا به مونږ بیا اورېدلي چې مرغانو او څارویو ته څوک مډال ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون دا کار وشو. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
په امریکا کې هغو مرغانو او څارویو ته د زړورتیا مډالونه ورکړل شول چې په جګړو کې ګډون کړی. په دوی کې هغه سپی هم شامل دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د نظامی خدمت برخه وو. دا میډالونه د سولې او جګړې پر مهال د زړورو څارویو په نوم یادیږي. د جایزو دا لړۍ سږ کال په امریکا کې پیل او شپږو امریکایي څارویو ته د هغوی د خدمت په خاطر ورکړل سوه. د شیر امی په نوم له هغو کوترو یوه چې د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا له وسلوالو ځواکونو سره د خدمت پر مهال وژل سوې وه هم په دغو مرغانو کې شامله ده. ګڼو نورو څارویو ته د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د زړورتیا مډالونه ورکړل سول. دا مډالونه چې د کانګرس غړیو وړاندې کړل په لومړۍ او دوهمه نړیواله جګړه کې د خدمت په خاطر کوترو ته، په کوریایي جګړه کې د خدمت په خاطر د سارجنټ ریکلس په نوم یوه آس ته، او هغو سپو ته چې د کوریا، ویتنام او افغانستان په جګړو کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی ورکړل سول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب تهلمن لمرجیل کې کچرته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو نتیجې ژر معلومې نکړي، د افغانستان اقتصاد ته سخت ضربه واوري. جعفری لیکي د انتخابات خپلواک کمیسیون د نتیجو اعلان وکړي. منل نه منل د دوی مسؤلیت نه دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د انس حقانی خوشی کېدل د سولې سره مرسته نه کوي. نقیب الله حسنزی له کندهار لیکي د حقانی د غړي خوشی کېدل حکومت ته سره کرښه نه ده، شنه کرښه ده، حکومت باید ترې ګټه واخلي. او عبدالواحد متحقق له لوګر لیکلي دی چې هوا سړه شوې ده او نن باران وري. دا خبری مجله